السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د دې ساعت د لنډې خبري برخې ډېر تمرکز پر همدې موضوع دی. په دې ساعت کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو پیل یې د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د سیلزپلو سره د ترکیې د بشري مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی، شپږ سوه شل ټنه خوراکي مواد، وړه خیمې، کمپلې، صابون او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. تر دې مخکې ترکیې د هرات ولایت زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړې وې. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې وران کړل او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې له منځه یووړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال له خپلو خاورو ایستلې دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 تن افغان کډوال له ایران او 215 تن له پاکستان څخه ایستل شوي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11مه د اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیرونو په شان د طبي پیښو له امله لا پسې خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایئر با کابل ته پونه کې یو الوتنه کوي. ایرانی هوایي شرکت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وزنډولې، خو سږکال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیې هوایي شرکت. په سوداګری کښتیو باندې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدایدی بندر ته نږدې یوې کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باروي بیړۍ برید وکړ او د هغې انجن یې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبری اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د خدایدی بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایله لرې بریت شوی او په دې بریت کې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو نښې لیدل کیږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 8 متر اوږده وه د دې باروړونکې بیړۍ له لاندېنۍ برخې سره لګېدلې ده. د یونان د بیړۍ چلونې د دو سرچینو لخوا ویل شوي چې پر دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ رپیده په قصدي بریت کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کښتۍ زیانمنه شوې ده. د یونان د بیړۍ چلونې وزارت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې بیړۍ د هند پر لور روانه وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، نن د جون 14مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو زر ورځې پوره شوې. د دې ساعت لنډه خبري برخه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. وروسته پکې ازادۍ راډیو مجله هم له یاده مباسي خورازو لمړي راپورته. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. له ښوونځیو محرومې شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت په 14م کال کې د نجونو ښوونځي شپږم ټولګي پورته بند کړل. هغه مهال یې وویل چې دا کار به تر امر ثانی پورې دوام ولري، خو دا د حکومت نږدې 3 کاله پوره شول، تر اوسه هم دغه ښوونځي نه دي پرانستل شوي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو 2 کالو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یو له غونجونو څخه ده چې لزده کړو بې برخې شوې ده او په خبره سختي ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کیږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تیرې زر ورځې زده کړو ښوونځي ته د نه تګ په حسره تیرې کړي دي.
داسې ورځ به همېشه ما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تویل او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تویولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکي او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می
بریم. درې کاله کېږي چې په یو بې بخلی که حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینی یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چیرې طالبان مرا نمیمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې اوس سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو تا وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي، پونتون نه خلاص دي، او تر ډاکټر از دکړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته درسې دو چانس او زمينه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستيالي هی دربار د جنو پر مخ د خونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو تا وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره لزده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تیره د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې لزده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان، بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي، د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نیټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ، څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
تا تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ رادیو مجله خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس راځو دې راپور ته. لز دکړو محرومې یو شمیر افغان جونې وای د خوندزیو ل بندیدو وروسته کورنۍ په جبري توګه واده او کوژدې ته اړ ایستل دي. دوی ازادۍ رادیو سره مرکه کې ویل چې دراتلونکو لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول اوس یوازې د ارمان تر حده پاتې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته موبایل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت لوري د لګول سوي بندیز لامل خوانځي ته لتاګه محروم اسوه. په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا ودیرس کلن سړی ته واده سوه.
زه چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، یعنی اووم صنف کې وم. موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی، ما په خپله رواني تکلیف پیدا کړ. لږ له زره نو مالي زما دبا لګې نه. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین تاسو نه اوس نه دوه ماشومانه هم سته.
د دې نجلۍ د عمل ور فريدې ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتولکو افغاني ولور په بدل کې یات سړی ته ورکړی ده.
پلار چې صدا یو سپینګی دې سړی ته ورکړل چې هغه تقریبا سپږ ډېر سو د اسکلان ډېر خواږارانیم درلودل، خو فقط د سې کاسو چې ډېر پیسې دارو ما بیا نو پلار چې صدا یې دې کاسو ته ورکړل تقریبا اتلک له ولور ور باندې وخت. خو بس نو اقتصادي ستونزې درلودلې مومي مجبور و.
خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان به لا بیل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګیز دکونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن او چې له خوانځي محروم اسو او د کورنۍ لولوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سوي ده.
رضایت خودم نبوده دیم
په کوژدی کې زما رضایت نه و. کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبوره یې کړم. هغه کوژدن مې د شکلن دی او زه اوس فعلاً 19 کلنه یم. هېڅ چاره مې نه درلوده، ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې ویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي،
باید نامزاد شوي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد فشار دیگه
ما ډیره هڅه وکړه چې دا کار ونشي، خو ډیره مجبوره کړم. څه وکړم؟ کورنۍ مې دنو څه کولای نشم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی. که زه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم. د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنی خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم، خو داسې ونه شول. زما خبره کورنۍ ته دا ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخامې نونې مو جبري ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خود به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنی یوازې خوانځای لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وای د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د انجونو خوانځیو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وای یو کل وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه
و،
د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو به موکه کړل. مخکې لا واده نه کله شو بیا نه ونه سوي، نو دا هیله مو درلوده راتلونکي ته چې خپل زده کړې په پای ته ورسو او کومې هیلې چې لرو هغه په پوره کړو. خو متاسفانه چې داسې هیڅ ونه سول. د زده کوونکو کورنۍ ته مې وینا دا ده چې که کولای شي چې دې ته یو زمینه مساعد کې، کومه زمینه چې کله کله دې ته مساعد شوي یا په کورونو کې ځینې زده کړې ورکول کېږي هغه څه دې نه راګرځي.
هڅه مو وکړه د غونجونو د کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانېدو او ځینو کورنیو له خبرو کولو ډډه وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دو ورسته لتیرو نګدې دریو کلونو یعنی زر ورځو راهیسې لښپګم ټولګیو پورته تر په هنتونه د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای. خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای شي؟ د بشري حقوقو ځینې بنسټونه او د خزو د حقوقو فعالان له قانوني عمر وړاندې او پیجباري توګه د خوانځیو زده کوونکو انجونو ودولو په اړه ازادي رادیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې د انجونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکو لپاره خطرناک او اندېښمنونکې مسله وي.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی ځوانان راځي، نوی شاعران ورته ملګري کیږي. دا د بهیر د ادرس څخه
پوهان آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د نه اتیا کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولی عهد او یوه موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې تسپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډه تطلی، ما د خپل استاد سر محقق سلمي وادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعار کې صحیح تخلص کاوه او اشعار په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي، او تر ډېر ځای پورې دا د پلار د خاصیت اخستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منې درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتي ویډیا تاسوونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندې په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسی ادبیات دواړو کې علاقمند وو. شعرونه ویلي دي، شعرونه لیکلي دي او شعرونه ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخه ترجمه کړي دي، د حافظ وو د ساجي شعرونه ویلي دي، او د استاد خلیل الله خلیلي سره چې استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاتې شوی وو، هغه سره د نږدې پاتې شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا یو دیوان په پښتو او فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي، او دای په شعرونو کې صحیح تخرس کوي. او بل خبره دا ده چې د لامغ کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر خوکلا ده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوی سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته توفه سوی ده چې هم یې نقاشي ده، د هم میناتوري ده، او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي، څشمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي؟
د کورنۍ دغه داوه چې د په ژوند خپل علاقه منځ نه و، ځکه د ژوند په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی و، او بيخي ترک دنیا و، او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې واجد کې ډیر علاقه مند نو د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ دا ویل چې د دا ویلې چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي، دا یو بستا ټولګه ده د اندیشا په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې زه فکر نه کوم وکولای سي چې داغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه مچ ځام وکړي تر هغه زما دا هڅه چې دی پیدا کوم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دي سیاسي وضعیت ته چې حالت راو دغه سعودي شي ډیر صحنې ستنې دي او بل خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې یو لارې نه دی ولارې دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد شاه شعرونه تاسو له کومه کړیو؟
ما د دوه رباعیات چې د پښتونلیک کې اچول سي او په دې کې دغه ژوندلیک وویل سو دوه څلوریزم دا څه خراخستي شپه وکړه فارسی څلوریزي او کوم شعر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مناقش کړی دی خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د تلافوان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توپ کړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي. او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحی او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی دیده د خو په کوټی کې هم جنی انزورونه ما خپل پسترګو لیدلی وو بیا چاراته ویل چې دا خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي. لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه اوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دا تابلو ده چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوریانې هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامې ټولې پکې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونه که څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خبر کړی دی او په ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هوادمل نسی د شعرونه په پښتو لیکلي دي. لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه سوې کولې نو عجیب نه دي.
دوی موهیت د ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبري کولای سوې په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل جبه د سمات څخه د ټکم نوښه ځهنه کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدی دلته چې کوم ملګری دی هغه ټول پښتون دی او وی ټول وایي چې مشر د روان پښتو خبري کوله
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکیشي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته. وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي.
ډېر په ښه شکل سره روان دي. زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقدي او شعرستان دي شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړو د خلکو سره ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر وها اخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاتې شوی وي هغه د فارح هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا پیغ باندې ملګری خبري کوي او کنه په سر ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فنوا باندې
چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولي ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم را سرسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟ دوستان لیکل هم کوي
چکی په چکی باندې او بیا یې په رسنې خبرو په بهر کې بیانو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوید دیغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی چکی په چکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوي وکړو د خلکو نظرونه
همت صاحب دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مونږ نه کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې په شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوې دي. خو دلته موږ سره دا بحث کې استادان کم دي، لا شوم کې کم دي، ډېر کارونه دي ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسې نقد مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سي وي کېدې چې لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دي؟
ډېر ضرور دي. زموږ په څلور کلن کاري کار کې په اوسه ډېر کار شعر ته سوې دي او دا پلان موږ لرو او پرې اندازه مو عملي کړې هم دي چې نثر په بیدون ځوانان کار وکړي او نقد دا وی دا پاره جوړ شي. ځینې لوی استادانو سره په تماس کې سوي چې موږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي. نو ان شاء الله تعالی لار ورته لرو.
همت صاحب که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوه او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ موږ پارکو، اونۍ په اونۍ پارکو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران موږ ته مالي پکېږي. دا دغه بهیر د ادرس څخه کېدای په ډېرو دوه دي په کومې دوه نه دي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اورېدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو. فهیمه دانش هغه لیکوال ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی یو ټولګه لوستي، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعیا هم درویش دورانی داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم یا باید څه ډول وکارول شي، کوم یا په کوم ځای کې باید وکارول شي. د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی او د پای خبرې هم داسې ویلي دي. لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده. بیا لغنه ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقې لري. 200 ورقې کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. پر زخم باندې لګوم هر یو پل روان یم. د جانان سترګو پر ورو ورو کاوه اثر را بنده. د جانان سترګو پورو رو کاوه اثر را بنده. زه پوهیدم چې وه خوته اجل روان یم. چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست. چې و مناست نو لخپلو سره ګډ و مناست. چې یم روان نو لخپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته. نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته. نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکارېږي. درویشه دلته اوس هر څه پردي پردي ښکارېږي. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړې دي. پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غنی خورې کړې دي. بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول. بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړې دي. نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې. نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې. هسې په ډبرو سرمنی خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. نه اخلي یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار. نه اخلي یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پاکستانې خورې کړې دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د استاد لال پاچا آزمون د نوي څېړنې کلتوري شپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نښتې پیلې دی. نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پې دی او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوک او ری سره بیلیږي نه، دا څنګه رابیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده. بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده؟
بالکل ده. دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتي دي.
نو کده سه ده؟ په بل ډول کده سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او ای آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي. ولې نه متاثره کوي؟
ګوره لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاری، او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخوا ته به نور څه شب کې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپل څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه سب دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نشي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولی ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه مره ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې برسېره کړي دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ایز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوس کړې ده. خدا ما مخکیم درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته ناسته مده، خلکو خبرې موریدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلای چې دا به بشپړی، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن څه پدې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړی ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی ده. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده، دا لا ته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلې ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدیم کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا د په لوستې قشر کې دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو،
البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده موږ ډېر وروسته پاتې یو که نه، یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال کلتوری اغیز کارول کیږي دلته دغه مفهومی استعاری یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده عقلی دي دا خو هغه کلتوری اغیز ده، خو دا ډیر کم خلک په دخلو لیکلو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي، خو بیا هم ورته توجه شوی او په دې برخه کې اوس کار میکړه.
اسمن صاحب که یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوری ژبونه کې تاسو یو دوه درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کوم موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څراغ لیکلې مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی کنه، مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې هم نه ځي که نه، یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوری هم له بل ځینه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه شو او خوښ شو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړ چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو، هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کرکتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاویزه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کی وژباړي. البته په هر حالت کې خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکي او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي، زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال ته مونږ حق زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېشي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري. و زنګړن ایدا د چي د نثر شبي ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوي نشي. او د دې ترڅنګ ملکه ما وویل ډیر خسته ماته په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ماته ډیر زیات پزره پوری وو، یو هغه مطلب چې د تچومري څوک بجړ انوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مو پسې به څوک څوک ژاړي، او بل دا چې څنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابی راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې کې چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوش بړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وی، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمیلاري پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم، هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلې دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو دقیقو تر رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني او ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې شروان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدی راپور کی
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خوانی وختونو کې مشران او جامع د اخلی پخلی خوراک څخک لوخی او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آگا انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول او بدلې اول به تارتي جوړو، بیا به دغه خپل قصب ګرځي، دا غینه به تیکا جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه، او همدارنګه د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستي کیدو ورڅنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پاجولا ویل، په ډیر رنگینو دو نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولي چې په خپو کېدل به دا وی قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیر کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هر ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو، او موږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی ډیره د کار جوګن دی توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوه. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راته ویل د نورستان فیشن څخه بهر میشتي هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخ لوخو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړې دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې ده. په خوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پر عاشقان وینم مستخار وې ستی پر عاشقان وینم مستخار وې زوان دې اوې ځان وینم وای پښند سرو ستی پر عاشقان وینم مستخار وې ستی پر عاشقان وینم مستخار وې اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقان بن میں مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بن میں مستخار ہوئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پدر ہوئے ستی پر عاشقان بن مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بن مستخار ہوئے دی بلاس من سکنا مرز من ارده د عشق ول سند اشنا گرنه پی غورده د عشق ول سند اشنا گرنه پی غورده لے گلے میرے بردی ارتا وینن پزاروئے ستی پری عاشقان بنا میں مست خاروئے ستی پری عاشقان بنا میں مست خاروئے پر سرا نوڑلوئے مات خبر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے زان دے اوے زان بھی نماوے پشن دسروے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے زان دے اوے زان بھی نماوے پشن دسروے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے